د ماشام شپږ بجې شپې د ازادي راډیو د خبري مجلې وخت شو. د خبرونه زه احمد شبر د امانه مرزي په تخنیکی لارښوونه وړاندې کوم. السلام علیکم. په دې خبري مجلې کې چې په منځنۍ صفه دوله شپږ نیمې په ټول افغانستان کې خبرې شي، تاسو کابل ته د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر د سفر له هدف خبرو. له افغانستان سره د ملګرو ملتو د امنیت شورا د مرستو د نوې ژمنې په اړه هم اورېدلی شي، خو سمدستي خبرونه لرو. فرشته جلال زی اوروي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری نن کابل ته رسیدلی. د لوګر والی وایي په لوګر کې د طالبانو یو قومندان لطیف مسجد چې څوونه یو اونۍ مخکې نیول شوی و، د امریکایي ځواکونو سره دی، او د پاکستان د جماعت علما اسلام ګوند مشر مولانا فضل الرحمن کابل ته رسیدلی. پوره خبرونه واوري. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری نن کابل ته رسیدلی او د هغه د سفر مخکینه ویلان شوی. د دې سفر هدف د امریکا او افغانستان ترمنځ د امنیتي تړون په اړه د کابل او واشنگتن ترمنځ د مذاکرو چټکول بل شوی دی. د دې موافقې لپاره د اکتوبر 1 ضرب الاجل ټاکل شوی. دا سند به تر 2014 میلادي کال وروسته په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو موقف څرګند کړي. د جان کیری سره په دې سفر کې ملګرو امریکایي چارواکو خبري رسنیو ته ویلي د بهرنیو چارو وزیر د تړون د لاسلیک لپاره نه دی تللی، بلکې غواړي چې دغه مذاکرې چټک شي او مذاکره کوونکي تر 18 خبرو اترو وروسته بل اخره یوې نتیجې ته ورسیږي. افغان چارواکو نن خبري رسنیو ته ویلي د وسلوالو طالبانو یو قومندان لطیف مسجد چې یو اونۍ مخکې په لوګر کې د محمد اغې ولسوالۍ کې نیول شوی و، د امریکایي ځواکونو په ولکه کې دی. رپورټونه وایي د لطیف مسجد نیول کېدل به شاید د پاکستاني طالبانو لپاره یو سخت ضربه وي. د لوګر والی ارسلا جمال اسوسییټډ پرس اژانس ته ویلي چې د وسلوالو طالبانو د قومندان تیر اونۍ په لوګر کې پر لویه لاره د سفر په وخت ونیول شو. د لوګر د والی په وینا مسجد له دوو یا دریو نورو کسانو سره په موټر کې سفر کوي چې امریکایي ځواکونه ونیو، خو پاکستانی طالبانو د هغه د نیول کېدو خبر تایید کړی او ادعا کوي چې هغه په خوست کې د غلام خان په سرحدي سیمه کې د افغانستان د ملي اردو عسکرو نیولی دی. اسوسییټډ پرس خبري اژانس د افغانستان د استخباراتو په حواله وایي چې د پاکستانی طالبانو د مشر دغه ستر مرستیال د افغان عسکرو څخه امریکایي ځواکونه اخیستی او درک یې نه دی معلوم. د لوګر والی ارسلا جمال ویلی چې د وسلوالو د قومندان تیرونی ونیول شو. لطیف مسجد د پاکستاني طالبانو د قومندان حکیم الله مسجد لوی مرستیال دی. د پاکستان د جمعیت علما اسلام ګوند مشر مولانا فضل الرحمن نن کابل ته ورسید. مولانا فضل الرحمن د جمهور رئیس حامد کرزی په رسمي بلنه افغانستان ته تللی. د ولسمشر د مطبوعاتو د دفتر خبر پاڼه وایي د پاکستان د جمعیت علما اسلام ګوند مشر او جمهور رئیس حامد کرزی نن په خپلو کې د تروریزم په وړاندې پر مبارزه او د دواړو هیوادونو د همکاریو د زیاتېدو پر اهمیت خبرې وکړې. او نن په کابل کې د شاهین اسماعی او د بلخ د سیمرغ البرز د فوټبال ډلو مسابقه و چې دغه مسابقه د کابل د شاهین اسماعی د فوټبال د ټیم په ګټه پاتې ورسېدې. په نننۍ مسابقه کې د کابل شاهین اسماعی فوټبال ډلې 3 ووهل او د بلخ د سیمرغ البرز د فوټبال ټیم ته ماتې ورکړه. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف نن په مسکو کې په خبري کانفرنس کې ویلي داسې رپورټونه ورکړل سوي چې د افغانستان خاوره په سوریه کې د رژیم ضد وسلوالو د روزنې لپاره کارول سوې ده. سرګی لاوروف نن وویل
не так давно появились сообщения о том, что
Дайвай Ландамуда мхке даси рапорно уркрсы учи да Афганистан хара по гайр кануни дол де удрем и вад дахва каравол шви хагасима чи да Кабул тур контрол ландина да да вославало дрозен ла пара кару цхахсел сови тарсо да Сурия да режим пар зад вославал халта урозал ши па дого розен ки хугита да захарджано кимияю маваду цха да истфаде из дакра хам уркрсави да па да масала банди троса да Кабул дариз на дай мало. د پاکستان محکمې نن حکم کړی چې د دې هیواد پخوانی ولسمشر پرویز مشرف د نورو 4 لپاره توقیف سي. پرویز مشرف په 2001 میلادي کال کې په اسلام آباد کې پر لال مسجد د حمله په خاطر پرون ونیول سو چې د اسلام په دغه حمله کې د اسلام پالو یو افراطي مشر عبدالرشید غازی هم وژل سوی و. د ملګرو ملتونو د سازمان د بشري حقوقو اداره وايي په عراق کې په تیرو 2 کې د 40 تنو عراقیانو اعدام غیر بشري کار او د اعدام د مزاجاتو د مجازاتو د قانوني استفادې له نظر څخه ناوړه کار اخیستل دي. د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو د عالي کمشنري مشرینا ویپیلی نن ویلي په داسې ډلیزي وژنې نه یوازې غیر بشري کار ګڼل کیږي، بلکې د نړیوالو قوانینو مخالفت هم کېدلی شي. د عراق د عدلیې وزارت نن وویل چې چارواکو پرون دغه 24 تنه چې د تروریستي فعالیتونو په خاطر مجرم پیژندلی وو او یوه ښځه هم پکې شامله وه اعدام کړی دی. د بشري حقونو د څارنې نړیوال سازمان هیومن رایټس واچ په سوریه کې د رژیم پر مخالفو وسلوالو تور لګولی چې د دې هیواد د لازقیه په ولایت کې یې د علویانو پر یوه کلي د عملیاتو پر مهال په غیر قانوني ډول خلک وژلي او برمته کړي دي. د دې ادارې رپورټ وایي د مخالفینو پلویانو د اګست په 4 د پیل شوي عملیاتو په ترڅ کې لږ تر لږه 190 تنه ملکي کسان وژلي او 200 تنه یې یرغمل نیولي وو. او په نړۍ کې د کیمیاوي وسلو د مخنیوي سازمان سږکال د نوبل د سولې جایزه وګټله. د نوبل کمیټې مشر تور بیورن یاګلن نن د دې خبرې د اعلان سره سم وویل د وایي د اولې نړیوالې جګړې په وخت کې د کیمیاوي وسلو څخه کار واخیستل شو. په 1925 میلادي کې د جنیوا کنوانسیون پر دې بندیز ولګاوه، خو د دغو وسلو پر تولید او ذخیره کولو بندیز نه و. په نړۍ کې د کیمیاوي وسلو د پراختیا د مخنیوي دغه خیری حکومتي اداره د کیمیاوي وسلو د نړیوال کنوانسیون د عملي کېدو څارنه کوي، معلومات راغونډوي او د څېړنو مسؤلیت لري.
دا ازادي راډیو ماښامنۍ خبری مجله اوري. د خبرونه په دوام مقابل ته د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر د سفر له هدف خبرو چټاکل شوې ده. لولوس مشر کرزی سره د امنیتي او دفاعي تړون په اړه عاجل خبري وکړي. د حامد کرزی له ورور محمود کرزی سره شخیدلې یو
موږ دا چې خپل کړی دي چې هغه خلک یې روډیا کوم چې دا افغانستان مشرتابه کړی ده او افغانستان یې ځای ته راوستلی دی. یو شورا به د دې څخه جوړیږي.
دا به هم واوري چې په ارګ کې د حامد کرزی لپاره د یوې ماڼۍ پر جوړېدو سخت کار روان دی. د نړیوال بانک له اټکل مو خبرو چې وایي شای سشکل د افغانستان اقتصادي وده په 10% راکم شي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر په داسې حال کې نن ناببره کابل ته ورسید چې د افغانستان ولسمشر له متحد ایالاتو سره پر امنیتي او دفاعي موافقې د لوی جرګې اراده کړې ده. ویل شوي چې ښاغلی کیری به له ولسمشر حامد کرزي سره پر امنیتي موافقه خبرې وکړي. د دواړو خواوو ترمنځ له اوږدې مودې راهیسې په دې موافقې خبرې روانې دي. عصمت څاروان راپور لري.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری د افغانستان له ولسمشر حامد کرزی سره د فوري خبرو لپاره نن کابل ته ورسید. کیری په داسې حال کې افغانستان ته سفر کړی چې امریکا په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو د پاتې کېدو لپاره د امنیتي موافقې د نهایي کولو لپاره د اکتوبر میاشت وروستی ضرب العجل ټاکلی دی. د امنیتي موافقې پر سر د افغانستان او امریکا خبرې پر یو لړ مسایلو چې د افغانستان حکومت د خپل هیواد ملي حاکمیت ته ضروري بولي د نه موافقې له کبله له خنډ سره مخامخ شوی دی. د ولسمشر کرزی ویندوی ایمل فیضی د افغانستان غوښتنې داسې یادې کړې.
تجاوز په تاریخ باندې تاسو پر موافقه ته نه یو رسیدلې چې تجاوز څه معنا د امریکا د نظر او د افغانستان د نظر. دا یو ډېر مهم موضوع ده چې باید نهایي شي. د دوه خواوو ترمنځ د کابل او واشنګټن ترمنځ دوامه موضوع چې لا اوس هم اختلاف نظر پر باندې موجود دی، یا د امریکا د نظامي حضور د څرنګوالي موضوع د افغانستان کې د زور کول سم کار وروسته نه آیا دوی به د دې اجازه ولري چې خلک کورونه تلاشي کې، آیا دوی به د دې اجازه ولري چې نظامي عملیاتو کې په افغانستان کې ونه کې.
د امریکا متحده ایالاتونه د روان اکتوبر تر پایه د دې موافقې د نهایي کېدو غوښتنه کوي. امریکایي چارواکي وایي چې دوی موافقې ته خوشبینه دي، خو د دواړو خواوو ترمنځ په خبرو کې موجود خند داسې شي چې ممکن دواړه هیوادونه د میاشتې تر پایه موافقه لاسلیک نه کړی شي. که موافقه لاسلیک نشي نو له 2014 وروسته به هیڅ امریکایي پوځي په افغانستان کې پاتې نشي. له جان کیری سره د افغانستان په سفر کې ملګرو امریکایي مقاماتو په الوتکه کې خبري اعلان وته بوبل. امریکا باور لري چې د اکتوبر په 1 موافقه ممکنه ده او که دا کار ونه شي نو جدي ستونزې به پیښ شي. دوی وایي چې که د میاشتې تر پایه پورې موافقه نهایي نشي له افغانستان به د ځواکونو د وتلو په راتلونکي مرحله کې لا زیاتې ستونزې جوړ شي. امریکا موافقه ونکړي شاید ناتو بل هیڅ غړی هیواد په افغانستان کې پوځیان پرینشتي. جرمني مخکې لا ویلي چې د 800 سرتیرو د پرښودلو په اړه به خپل شمنه عملی نکړي. حاضر دمه په افغانستان کې د ناتو 8000 پوځیان دی رده چې 2500 امریکایان دي. امریکا غواړي چې له 2014 وروسته په افغانستان کې شاوخوا 10000 پوځیان پرېشتي.
ازادي رادیو لورسته یو مهمو پیښو ځان خبر کړی.
ق قیوم کرزی وایي چې په انتخاباتو کې د ده د بریالیتوب په صورت کې به اوسنی ولسمشر حامد کرزی په حکومت کې ونډه ولري. قیوم کرزی له روټر سرن سره په مرکه کې ویلي کرزی دا وړتیا لري چې په راتلونکي نظام کې شامل وي، ځکه چې افغانستان د ده په څیر مشرانو ته اړتیا لري. نوموړی زیاتوي چې کرزی په تیرو 13 کلونو کې افغانستان یو موټی وساته. د افغان ولسمشر بل ورور محمود کرزی چې په انتخاباتو کې د قیوم کرزی ملاتړ کوي وایي حامد کرزی یو لوی رهبر دی او که د دوی ډله انتخابات وګټي نو ده ته به په راتلونکي حکومت کې د اوسني حکومت له نورو چارواکو سره یو ځای د ایران د خبرګانو د شورا په څیر په یوه شورا کې غړیتوب ورکړي. احمد تکل له محمود کرزی سره په انتخاباتو کې د قیوم کرزی د بریا په صورت کې د دوی د پلانونو په اړه خبرې کړي. محمود کرزی د مرکې په پیل کې پراتون کې حکومت کې د خپل کورنۍ د ونډې په اړه خبرې وکړې.
زموږ په داخلي سیاست کې یو پالیسي ده، په دې پالیسي کې موږ داسې خپل کړی دي چې هغه خلک چې په لاس تیرو دیر کړو کې د افغانستان مشرتابه کړې ده او افغانستان یې ځای ته راوستلی دي، یو شورا به د دې څخه جوړېږي چې دوی به د افغانستان د امنیت، د افغانستان د سولې، د افغانستان د واقعي په مطابق د حکومت مشوره وکړي چې که یو اختلاف پېښېږي خلک به د اختلاف مکړي او موږ ته به مشوره وکړي.
یعنی مطلب او بخیز، یعنی مطلب ستاسو دا دی چې نه یوازې ولسمشر حامد کرزی بلکې نور مشران به هم په تصامیمو کې دخیل وي، همداسې؟ کرزی صاحب په داسې حال کې چې تاسو ویلي دي چې راتلونکی نظام به اوسنی نظام نه وي، بیا نو د پخوانیو مشرانو راوستل او له هغو نه سلام مشورې اخیستل دا به ستاسو د خبره له تناقض سره مخامخ نه کی؟
نظام به د اوسنی نظام ادامه موږ کو، نظام ته تغییر نه ورکو، موږ په نظام کې اصلاحات راولو. نظام به دغه دیموکراتیک نظام وي، دغه درې قواعد وي، دغه قانوني اساسي وي. مثلا ولې یوه لوه روزه دا ده چې اصلا فلسفې ته تغییر وکړو. د حکومت وظیفه د خلکو لپاره خدمت وي، د خلکو لپاره امکانات وي وخت چې نوی حکومت راشي.
بله، د ځان لپاره څه ونډه وینئ په راتلونکي حکومت کې؟
ولا زغور جمهور کریم خان یو کریم کرزی وګه چې دی بری جمهور، اما دغه د هیڅ به هرڅه خدمات وظیفه را کول زه دغه چې وظیفه پایښ ما پایښ نه لرم، فقط زما روزو ده چې یو ولایت ما سره کې زه په هغه چې ته چې اخی ده لرم دا هغه نقطه نظر مخته بوزم چې یو مثال شي. او بیا موږ دغه لرو یو اقتصادي عالي شورا لرو چې هغه به ډېر مهم شورا ده چې هغه د دولت او د سکتور ترمنځ یو ډېر جدي او حساب شوي همکاري زموږ آینده اقتصادي پالیسي په دغه ولاړ چې په هغه کې زما یو رول دی. او که نه یې هم زه په خپل ژوند کې خوشحاله یم، زه به هغه کارونه چې ما په افغانستان کې لوستې کړي دي په شخصي توګه به خپل سرمایه ګذاري او تجارت کوم.
کرزی صاحب، راتلونکي حکومت کې چې مشري قیوم خان کرزی کوي، تاسو هم شامل اوسئ په یو خاص ظرفیت کې، او ولسمشر حامد کرزی هم شامل وي، دا به تاسو د هغو سیالانو چې دا اوسم درپسې وایي په دروستیو څو کلونو کې هم درپسې ویلي دي چې د ولسمشر حامد کرزی نږدې دوستان او کورنۍ تر ټولو زیاتې پریکړې د نظام کوي، دا به د هغو خبره رښتیا نه کی؟
اول خو زه په پریکړو کې د حکومت قطعا شامل نه یم. په 13 کاله ما په افغانستان کار کړی دی، خلک ما پیژني، ما په پاک ډېر پاک کار کړی دی او ستنډرډونه مې نه تر اوسه لیدل چې لازم و. متاسفانه ډېرې حملې پر ما عمل شوې، کنه ما په افغانستان کې ډېر کار کولی وزم. که تاسو وګورئ د سیمنټ فابریکه ما په تاجرانو سره په شراکت جوړه کړه، عینومینه مې جوړه کړه، دماده شروع که کارونه پا افغانستان کی چنو رو خل تقلیز ہوتی با اینده و حکومت کی هم زده و افغان پا صفت وعده کومه چی پاک کار بمیدی او ماجد هر رو سو کولی چیز ما سر ماجد با بودی. موش افغانانیو در افغانستان طبیعت لرو
او دا چې کوم کارځي دی چې موږ لري دا معنا څه دی چې موږ په نوښته حق لرو چې په وایي چې کار وکړو او حق لرو چې په دې وطن کې اوسو نو موږ په امیر په خپلو استفاده نامه څخه د قدرت مشغول دا ښکاره کوي په افغانستان کې خلک چې موږ دې دي په پاک زیات مکار کړی دي او موږ پر خلک په دې متعامل کې چې موږ د یو درې جمهور وروڼه او حافله لرو چې په دې وطن کې کار وکړي ژوند
د ولسمشر حامد کرزی ورور محمود کرزی وویل کای چیرته پراتونکو انتخاباتو کې مشر رور قیوم کرزی بریالی شو نو د حامد کرزی له تجربه به استفاده کوي او به شورا به جوړ کړي چې حامد کرزی به پکې وي بلور ته په ار کې د غوس د ولسمشر حامد کرزی لپاره یو مانې جوړی شي د دې مانې د خصوصیاتو په اړه د ازادي رادیو د خبر د څنګه راپور له جانقه علي کوزیناور
جمهور رئیس حامد کرزی چې کله پراتونکو کار کې لدند غوښی یو ډیره عالی او خپل توفه به ورکړی شي افغان حکومت د حامد کرزی د اوسېدو لپاره په ارکید شاهی نظام د وخت یو زړه ودانې لسره رغوي جمهور رئیس به د غرض د ژوند تر پایه د تقاعد مناسب رقم هم ترلاسه کړي د جمهور رئیس کرزی لپاره د نوې ودانې یا ماڼې به په 1200 مربع متر ځمکه کې جوړ شي او د شاهي ارک په څنګ کې موقعیت لري د ودانې پر شاوخوا جګ او قوي کانکریټي دیوالونه درول شوې دي په دې ساحه کې د جمهور رئیس کرزی په ماڼې سربیره یو شمیر نوې ودانې چې یو وخت پکې د ملګرو ملتونو د ملي پاوز او ملي امنیت دفترونه ول هم موقعیت لري د دې ساحې ځمکې زیاته برخه دولتي ملکیت ده خو یو برخه لیو شخصي مالک څخه پیرل شوې ده د ماڼۍ ملکیت به د حکومت وي نه د جمهور رئیس کرزی نو موړه به خپل کورنۍ سره په دې ماڼۍ کې ژوند وکړي او پوره امنیت به ساتل کیږي د جمهور رئیس کرزی وایون ایمل فیضی وویل د دې ماڼۍ د جوړولو کار د اگست په لومړیو کې پیل شوی او د راتلونکي کال په لومړیو کې به بشپړ شي د پدې اړه زیات څرګندونه و نه کړې زیات شمیر افغانان د جمهور رئیس کرزی لپاره د دغه ودانې په جوړولو انتقادونه کوي او وايي جمهور رئیس او حکومت په اداري فساد کې ښکیل دي او د دې کاري دوره زیاته اغیزناک نه و د کابل یو اوسیدونکو اغا شیرین په فیسبوک کې ویلي کچیر جمهور رئیس د افغانستان خلکو ته خکار کړی وي نو په امنیتي ماڼۍ یا قلا کې باید پټنشي دی باید د نور افغانانو په څیر عادي ژوند وکړي یو بل افغان بصیر جاوید وای جمهور رئیس کرزی ټول جنایتکاران پر ځان راټول کړي او د نړیوالو مرستندویانو هغه پیسې په خپل جیبو کې اچولي چې د افغانانو د خېګڼې په مقصد افغانستان ته ورکړي وي د جمهور رئیس کرزی انتقاد کوونکي وای د جمهور رئیس د کورنۍ غړو د دله برکت زیاتې پیسې او شتمنۍ ترلاسه کړي او د یو ورور احمد ولی کرزی چې په 2011 کال کې په قندهار کې وژل شو د نشې موادو د قاچاق لاري زیاتې پیسې ترلاسه کړي وي د دبل رور محمود کرزی هم د خپل رور له موقف او څوکۍ څخه په استفاده زیات شتمن شوی دی په خپل جمهور رئیس کرزی په 2010 کال کې د شتمنیو د ښکار کولو پر مهال خودلې و چې د خپل بانکي حساب کې شاوخوا 40000 امریکایي ډالر لري او په افغانستان کې په خپل نامه هیڅ شتمنی یا ځمکنه لري جمهور رئیس کرزی منل چې د امریکا د مرکزی استخباراتو د ادارې CIA او ایران څخه په ملیونونو نقد ډالر هم ترلاسه کړی دی د افغانستان ملي شورا د جون میاشت کې موافقه وکړه چې د جمهور رئیس کرزی میاشتنی معاش شاوخوا 1000 امریکایي ډالر ته پورته کړي چې په دې توګه به تقاعد هم محاسبه شي
د ازادي رادیو خبری مجله اوري
نړیوال بانک اټکل کوي چې سش کال د افغانستان اقتصادي وده شایي په سلو کې لاس راټیټه شي نړیوال بانک د جنوبي اسیا په اړه په خپل راپور کې د افغانستان په اړه لیکلي دوامدار تشدد اقتصادي جرایم او سیستماتیک فساد د افغانستان وده له خنډ سره مخامخ کړي په راپور کې اټکل شوی چې د افغانستان اقتصادي وده شایي سش کال 3.1 او په 2014 میلادي کال کې 3.5 ته ورسی شي په داسې حال کې چې په 2012 کال کې د دې هیواد اقتصادي وده 4.4 و د افغانستان د اقتصادي ودې په وړاندې په پرتو خندونو کې د مثال په توګه د عینک د مسو دکان قرارداد یادوي چې چینایي پانګوالو د امنیتي اندېښنو له وجې په هغه کې د بیا غور غوښتنه کړې ده د نړیوال بانک راپور زیاتوي د افغانستان د پرمختګ لپاره یو بل ګواښ د کرنې بې خوند راتلونکی ده په داسې حال کې چې کرنه د افغانستان د اقتصاد له څلورو یو برخه جوړوي تیر کال د افغانستان د کرنې فصلونه او عواید ډېر شو احمد تکل د افغانستان د سوداګرۍ د خونو د نړیوالو اړیکو رئیس ازرخش حافظي سره د دې راپور په اړه مرکه کړې او په سر کې د افغانستان د اقتصادي ودې د کمزورتیا علتونه ترې پوښتلې
ستاسو په نظر د افغانستان د اقتصادي ودې د کمزورتیا علتونه کوم دي
افغانستان متاسفانه په تیر دولس کالونو کې دې ته بریالی نه شو چې یو واقعي اقتصاد خاوند شي. او هغه اقتصاد چې موږ یې لرو یو مصنوعي اقتصاد دی چې جنګي اقتصاد پورې تړلی او په عین زمان کې د بهرنیو مرستو سره تړاو لري. په دې خاطر باندې کله چې د بهرنۍ مرستې کمیږي، د دوی وسلوال فعالیتونه کمیږي او د عسکر شمېره کمیږي، نو په هغه تناسب سره زموږ اقتصاد کمیږي او ضرر مومي، ځکه چې تر اوسه پورې یو واقعي اقتصاد دلته په افغانستان کې ایجاد شوی نه دی.
واقعي اقتصاد حافظ صاحب، خو بخښه، واقعي اقتصاد چې تاسو یادونه کوئ کوم اقتصاد دی او واقعي اقتصادي وده کومه ده؟
واقعي اقتصاد هغه اقتصاد دی چې پر ملي ناخالص تولید ولاړ وي. یو دوهم بیلانس د تجارت د خارجي د اقتصاد مثبت وي او کارموندنې لپاره هلې ځلې وشي او هر وخت پر لپسې نوی زائد کارو ایجاد شي. دا درې اساسي مؤلفه دي، اما متاسفانه په افغانستان کې دغه څه نه دي. کسر بیلانس تجارت د افغانستان په کال 2012 کې تقریبا 96% و، نږدې 99%. دوهم مسله دغه دي چې بیکاري ورځ تر ورځ زیاتېږي. هیڅ معین سیاست د کار د ایجادولو لپاره او د اشتغال د تخلیق لپاره دلته نشته. دریم مسله کچه د تولید ناخالص ملي دی ټیټ دی. اقتصادي وده لپاره کوم کارونه دي شوي؟ زموږ د هایدرو پاور څخه یا دا د اوبو څخه د برق استحصال.
بله، دې ترازو حافظ صاحب، د افغانستان حکومت او نړیواله ټولنه په تیرو 12 کلونو کې د زیاتو اقتصادي پرمختګونو خبره کوي، نو د غو څرګندونې او دا ادعا وي ساسو په نظر یوازې تبلیغات دي او که حقیقتا هم دلته یو څه شوي؟
اقتصادي وده شوي دي، خو ما عرض وکړم چې مصنوعي دي. د خارجیانو پیسې دي راځي، هغه کسر د بلاس تجارت د هغو پیسو باندې جبرانېږي یا بشپړ کېږي. په همدغه کال کې یو تعداد کاناډایي، یو تعداد فرانسوي، یو تعداد انګلیسي، یو او 3000 امریکایي عسکر د وطن څخه ووتل. دا لس فیصده چې زموږ اقتصاد وده راټیټ شو، په دې خاطر دي چې تقریبا 40% ټول قوا دي بین للي د افغانستان څخه لاړ. په دې خاطر باندې زموږ مصنوعي اقتصاد ورځ تر ورځه صدمه ویني او علت یې دا دی چې یو سم ملي بنسټ نه لري.
دا ارقام چې نړیوال بانک ورکړي او په دې کې ویل کیږي چې پروسه کال یعنی 2012 کال کې د افغانستان اقتصادي وده په سلو کې لڅوار لسو زیاته وه او سکل دا 3.1 ته، یعنی هغه 3 ته راټیټه شوې ده، او په راتلونکي کال کې هم ډیر زیات اټکل نه کیږي چې دا وده به ډیره چټکه او زیاته وي. دا څومره دقیقه ده ستاسو په نظر د دوی دغه احصایه؟
اول خدا دقیق احصایه موجود نه دي، په دې چې تر اوسه پورې نفوس شمیرنه نه ترسره شوی، اقتصادي احصایې راټول شوي نه دي. په اساسي توګه د دوی احصایې د ګمرکاتو د راپور پر بنسټ او په عین زمان کې دوی دا څه سرویګانې کوي چې یو زر کس څخه پوښتنه کوي، بیا د هغه نتیجې وباسي چې دا څه وي. خو په هر صورت په تقریبي توګه صحیح ده، ځکه چې ما مخکې عرض وکړ چې په دغه کال کې په کال 2013 کې چې دا لس میاشتې تېر شو، په دغه کې تقریبا 3000 امریکایي عسکر او 3000 فرانسوي او انګلیسي او د نورو هیوادونو د استرالیایي او کاناډایي عسکر د افغانستان څخه په شا شول. نو د دغه اغیزه همدا دی چې دا 10% حداقل زموږ په رشد کې کموالی دی.
د افغانستان د سوداګرۍ د خونو د نړیوالو اړیکو رئیس ازرخش حافظي د ملګرو ملتونو امنیت شورا په افغانستان کې د ایسف ماموریت د رایو په اتفاق تصویب کړ. امنیت شورا دغه ماموریت د تصویبولو ترڅنګ پریکړه وکړه چې له افغانستان سره به د سولې او ثبات په ټینګولو کې له 2014 میلادي کال وروسته مرستو ته دوام ورکوي. اسمت سروان راپور لري.
د ملګرو ملتونو امنیت شورا پرون د نړیوال امنیت ساتونکو ځواک ایساف ماموریت د 2014 کال تر پایه تصویب کړ. دا هغه وخت چې له ټاکل شوی مهال ویش سره سم ټول نړیوال محارب پوځیان به افغانستان وزي او افغان امنیتي ځواکونه به د خپل ټول هیواد امنیتي مسؤلیتونه په غاړه اخلي. د ناتو په مشرۍ له ایساف څخه د افغانستان په څلور د ولایتونو کې افغان ځواکونو ته د امنیتي چارو انتقال لمخې څخه پیل شوې ده. د افغانستان حکومت هڅه کوي چې د خپل هیواد د پرمختیایي چارو مسؤلیتونه هم په خپل غاړه واخلي. د ملګرو ملتو امنیت شورا په یو پریکړه لیکي چې ټولو غړیو په یو خوله تصویب کړ د 2014 میلادي کال تر پایه پورې افغانستان ته د امنیتي مسؤلیتونو د سپارلو په اړه د افغان چارواکو او ناټو د غړیو هیوادونو د موافقې هرکلی کړی او ویل دي چې د انتقال بهیر د 2011 کال له جولای څخه پیل شوی او لا هم دوام لري. امنیت شورا د پریکلیک په داسې حال کې تصویب کړ چې ولسمشر کرزی تیره اونۍ په افغانستان کې پر نړیوالو ځواکونو انتقاد وکړ. ویل چې دغه ځواکونه په افغانستان کې د ثبات پر راوستلو کې ناکام شوي دي، خو د ناټو عمومي منشي د ولسمشر کرزی څرګندونې رد کړې. ویل نړیوالو ځواکونو په افغانستان کې د امنیت پر راوستلو کې پرمختګ کړی دی.
The development in Afghanistan
ke pa afghanistan ke parmaghtagono ta zir shay da pamwar inkishafat shwidi da parmaghtagona da diro kaluno kar pa natija ke shwi che da dire pamlarani wardi inkar tre nishikeri har kala che zal afghanano sar khabari kum do izmosh par huzur aw karuno manani kwi
they express their appreciation
da amniyat shura pinzal asghariyo hiwaduno hamdaras da malgur milato lagariyo hiwaduno ghoshtal che la isaf sara da personal tajhizato aw noro sarchino pa barkha ke wanda wakhli aw pa afghanistan څنګه د سبات د ټینګښت او د لیش د بهیر د بشپړېدو لپاره هلو ځلو ته دوام ورکړي. امنیت شورا په خپل پریکړلي کې د افغان امنیتي ځواکونو د ملاتړ او پیاوړتیا لپاره د ملګرو ملتونو د غړو هیوادونو د مرستې هرکلی کړی دی. په پریکړلي کې په ټول افغانستان کې د امنیتي مسؤلیتونو په برخه کې د افغان چارواکو د مشرتابه رول سټایل شوی دی. ملګرو ملتونو ژمنه کړې چې د افغانستان له حکومت سره به له 2014 وروسته چې د مسؤلیتونو د انتقال د بهیر موده پای ته رسیږي د افغانستان د حکومت ملاتړ ته دوام ورکړي. د مؤسسې له نړیوالې ټولنې هم غوښتنه نه کړی چې د افغانستان ملاتړ جاری وساتي.
ازادي رادیو لورستي یو مهمو پیښو ځان خبر کړئ.
نن د اکتوبر 11 ده کتر 11 د امریکا حاکم ګوند دیموکرات او اپوزیسیون جمهور غشتون کې د بودیجې په برخه کې یو موافقې ته ونرسي شي د امریکا او نړۍ اقتصاد ته به سخت زیان ورسي شي. د ازادي راډیو د خبر د څنګه راپور په دی اړه له جانقه علي کوزیناور.
د امریکا د متحده ایالاتو د جمهور رئیس باراک اوباما او د مخالفو جمهوریت غوښتونکو ګوند مشرانو ترمنځ د امریکا د پور اخیستنې د حجم یا سطحې د زیاتولو په اړه خبرو کومه نتیجه ورنکړه. سپینې ماڼۍ په ویلامی کې د پنجشنبې په ورځ د 90 دقیقو غونډه خبرلې، خوای دواړو خواو کومه داسې خلاصه لار ونه موندله چې بندښت پرې له منځه لاړ شي. د امریکا د کانګرس د استازو په مجلس کې د جمهوریت غوښتونکو ګوند د اکثریت مشر اریک کانتور دا غونډه ډیره ګټوره وبلله او وایي هیله مند ده چې د جمهور رئیس اوباما له دیموکراتانو سره خبرې به دوام وکړي.
فکر کوم غونډه به دواړو خواو ته څرګند کړي وي چې موږ چیرته یو. لدی غونډې څخه مو داسې نتیجه واخیسته چې زموږ پر شرایطو به نن شپه نورې خبرې هم وشي، موږ به نور بحثونه ولرو. جمهور رئیس ویلي د خپلې ادارې له همکارانو سره به مشورې وکړي او هیله من یو چې پر مخ به لاړ شو.
د امریکا کانګرس د اکتوبر د 11 ضرب الاجل سره مخامخ ده او حد اقل په موقتی ډول باید د امریکا د پور اخیستنې حجم چې دا مهال 14.3 تریلیون ډالر ده پورته کړي. کدا کارونه کړي د امریکا د پور ورکونې اعتبار به زیانمن شي او ټول مالی سیستم ته به یو سخت ټکان ورکړي. دیموکراتان دغه راز د داسې یوې معاملې په فکر کې دي چې له مخې به د فدرال حکومت د یوې برخې د بندښت ستونزه حل شي. دغه بندښت د 11 ورځې لپاره هم دوام درلود. د پنځم به د ورځې په لومړیو کې جمهور رئیس باراک اوباما ویلی و کچېره د جمهوریت غوښتونکو له شرطونو پرته د ته هغه لایحه د لاسلیک لپاره ورور شي چې په موقتی ډول د حکومت د پور سطح زیاتوي د به لاسلیک کړي. خو په کانګرس کې د استازو د مجلس جمهوریت غوښتونکو رئیس جان بانر د داسې یو معاملې وړاندیز کړی چې لمخې به یوازې د شپږونیو لپاره د حکومت د پور اخیستنې سطح یا حجم زیات شي. د دې معاملې په بدل کې بانر د جمهور رئیس باراک اوباما له حکومت څخه غوښتي چې د لګښتونو د کمولو په تړون باید سلا شي تر څو حکومت بیرته فعال شي. د ډیموکراتو وکیلانو اکثریت مشر هنری رید سمدستی د بانر دا وړاندیز رد کړ او ټینګار کوي چې حکومت باید بیرته فعال شي او د لګښتونو د کمولو په اړه د هر ډول خبرو مخکې باید د پور اخیستنې سطحه پورته شي. جمهور رئیس باراک اوباما د پنځشنبې په ورځ یو لایحه لاسلیک کړه چې له مخې به د هغو عسکرو له کورنیو سره مرستې دوام وکړي چې له امریکا څخه بهر په جګړو او شخړو کې وژل کیږي. د فدرال حکومت د یوې برخې د بندېدو له امله د عسکرو او پوځیانو کورنیو ته پیسې بندې شوې وي. د نړیوال بانک رئیس جیم یونګ کیم او د نړیوال وجهي صندوق مشر کریستین لگارد د پنځم په پورس خبرداري ورکړ کچېره د نړۍ ستر اقتصاد لرونکو هیواد امریکا په تاریخ کې د لومړي ځل لپاره مجبور شي چې د خپل پورونو ورکولو په کار کې پاتې راشي. دا به یو ستر فاجعه وي.
له همدې راپور سره د ازادي راډیو دا خبري مجله سرته رسیږي. خو بل خبري مجله هم تاسو ته لرو. سچ سمیا باسي.